بله بسیار زیاد تشکر از خانم محمد از ولایت کندهار. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه مایکروفون شما. برنامه بعدی ما سریال ساعت خبری است که اکرام الله اکرام در استودیو هستند و خبرهای ساعت 4 را به شما تقدیم میکنن. اکرام
صاحب من مرسلین سیب کور بودم. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او په تخنیک چارو کې را سره عبد الله عبید همکاري کوي. تاسو ته هر کله او خراغلاس توایو په دې هله چې خو وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی وای چې له هغه وروسته چې ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کړي اجرایي ریاست وجود نه لري. نور مطالب هم لرو خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورو چی نه جې حسابي برابر کړي.
سلامونه د هم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي او د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. بشپړ خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسم وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د خبرې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې په یو خبری کنفرانس کې وکړې، خو اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. لبلی خو د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ورګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د جمهوری ریاست د فرمان په اساس دا تضمین موجود دی. دای وی د فرمان په اساس هغه کسان چې لبند خوشی کیږي بیرته به جګړې ته نه ګرځي او طالبان هم له جګړې لاس اخلي. کچېرې موږ مطمئن نشو چې د دغه طالبانیانو له خوشی کیدو وروسته امنیت نه تضمین کیږي، هغه کار به نه تر سره کوو. جمهوری ریاست وایي تر اوسه هیڅ طالب بندي نه دی خوشی شوی. له بلې خوا زلمی خلیلزاد ویلي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاب له 24 د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل ټکول شوي. کلیپ او اجمیت سنگ دواړه ورونه دي چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی.
یا دمسه صاحب دکان کې راغلو چې سودا مې ورکو اول دوه نفر و درې نفر څو بیا زاد فورت وکړ څنګه پر څو ټول دکان یې ګډوډ کړ ټول ځان یې ټول د کوس پیسې مې چې چې نه دی اوره
درې نیم لکه ډېر لکه ساره شوی دا ځکه هغه زه وو چې تاسو په انټکټ تاسو موږ مسلمانان باندې ظلم کوو تاسو باندې ظلم کوو.
خو د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د سیکانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې به تر پلټنې لاندې ونیسي. د سالنګ لوی لار د واوري ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت رئیس زمیر عمرخیل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. نوموړي وویل چې د سالنګ لوی لار چې د هیواد مرکز له شمالي ولایتونو سره نښلوي د واوري ورېدو او سخت توپان له امله تر نامعلومې مودې پورې تړل شوې. د هم بهرنی خبرونه د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینه اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د حکومت د غویان نن چهارشنبه ریوټرز اژانس ته ویلي موږ په مړوپسي د پلټنې عملیات کوو. سمدلاسه د دغې الوتکې د نوعیت په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي. ریپورټونه وایي دغه الوتکه چانتارا ساحې ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې په حواله امنیتي ځواکونه او امبولانسونه د پیښې ساحې ته رسیدلي دي. لبلی خو د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لامل د ناروغانو شمیر نن نسو ته ورسیده. د دغه وزارت یو چارواکی ډاکټر عرفان طاهر د ازادي رادیو مشال څنګه ته د خبر تایید کړ. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاه ویلي له ایران سره پر پوله د قرنټین سلور مرکزونه جوړ شوي. چارواکی وایي 15 نور مرکزونه به هم جوړ شي. لبلی خو د اوکرين چرواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه خوانزي او په هندونو نه بندوي. دا اقدام د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف کېږي. د کیف خاروال نن پر خپل فیسبوک پاڼه وویل چې د کنسرتونو او کانفرنسونو په سیر د خلکو پر راغونډېدو به هم په دغه خار کې سر له سبا محدودیتونه ولګول شي. سینماګانې او شاپینګ مالونو کې تفریح ځایونه به تړل کیږي. د کیف خاروال وایي عام ترانسپورت په عادي بڼه خپل فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقيف شوي د بشر دوستۍ لمخې خوشی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو اعلامیه کې ویل که کوم امریکایي وګړی مړ شو امریکا به د ایران رژیم په مستقیم ډول مسؤل وګڼي. ښاغلی پامپیو ویلي چې امریکا ځواب به قاطع وي. دا سرګندونی په داسې حال کې کېږي چې خبری راپورونه وایي کورونا یا کوید 19 وایروس د ایران په هغو زندانونو کې هم خپور شوی چې امریکایي وګړي پکې ساتل کېږي. دا هم دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ لازادي رادیو نو درنو اوریدونکو ناجیا ساپي و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. ل دې وروسته په خبرونه کې د مطالبه موضوعات لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ولسمشر د لوړی لمراسم ورسته نور اجرایا ریاست وجود نه لري.
خب دیگر طبعا وقتی که مراسم تالیف برگزار شد دیگر ریاست اجرایا وجود نداره.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ پاړه د فرمان لور کړی ورسته دواړه لوري باید سم لاسی د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلی په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د ولسمشر د فرمان پر اساس به په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د هغوی عمر روغتیایي وضعیت او
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپالو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د ازادي دو په برخه کې د بشر حقوقو د ناقص ویرشته.
هغه باندې واضح خبره ده چې د اسلامي نظر نه وګوري چې د حقوقي قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان رئیس لالګل لال سره مو په دې اړه مرکه کړې. د خبرونې په دوام به نشر کو. په کابل خار کې 2 سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوې دي. په دې اړه هم ریپورت لرو. دا به هم ووري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په خاني کاندید وای د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي وانډه ولري. نور مطالب هم لرو تر پای سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو تر 15 بجو ده. زه اکرام الله اکرام مو د تخنیک په برخه کې را سره عبید الله او بیت همکاري کوي. راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ولسمشر د لوړی لمراسم وروسته نور اجرایا ریاست وجود نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې تابن کله ولسمشر لوړ تر سره کړی دا نو اجرایي ریاست نور وجود نه لري که څه هم تر دې دمه اجرایي ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي خو لدی وړاندې ویلي چې د ملي والی حکومت د هوکړې لمخې د نوي حکومت د کار تر پایله دوی خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دراتلونکو 15 کلونو لپاره د لوړ مراسم د تیری دوشنبه په ورځ باندې تر سره کړل چې ورسره تر څنګ عبدالله هم خپل ځان ولسمشر اعلان کړ او د خپل پلویانو په یو غونډه کې چې په سپیدار مانه کې جوړه شوی و د لوړ مراسم یې تر سره کړل. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان لور کړی وروسته دواړه لوري باید سم لاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل په افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخښنې او ازادۍ په اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلې ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنېږي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له صادرولو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بلل دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکل شوي نوملړ پر بنسټ د شنبې له ورځې خوشي شي. خلیلزاد زیاتوي د له دواړو لوریو هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کی. خو خغلی خلیلزاد د طالبانو وخت چې په خپل ژمنو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سمتوګه پلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د طالب بندیانو د بخښنې او لبند د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان میناپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان پر اساس په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایی وضعیت او د بند مدیت په کتو باندې خوشی کیږي. وی ټول بایومټریکی دی او لیکري ضمانت ورکي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې 13 پنا وخت لاسلیک شوه څلور ماده لري. په لومړی ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان لبند خوشی کیږي لیکل ژمنه بکوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نستنی کی. او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومټریکی معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړی ګام کې بعد د پروان له زندان 1500 تنه طالب بندیان خوشی چې لړۍ د کپ په سلر وشتمه یعنی یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي او هر ورځ به سلطنه بندیان د عمر روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په دریمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان پر څلورمه ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملي کولو مسؤلیت لري او نور اړوند ادارې به همکاري کوي. خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو نوملړ سپارلې چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یورسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوي تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی نوملړ سپارلې دي. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشکېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری
مو به په ورسم کې
د وایي مخ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لخوا په ادعا وشته په هیڅ صورت باید د ازادۍ دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لري. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. امید زهیر مل ازادي رادیو کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. په دې اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلې ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنېږي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقوقو د نقص ویرشته. د دې سازمان رئیس لالګل لال وایي مهمه وه چې په دې اړه د جګړې د قربان قربانیانو له کورنیو څخه ټول پښتنه شوی وای، خو اوس د زندانیان پرې خودل کیږي باید هغه کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید زهیرمل لال ګل لال سره مرکه کړو په پایل کې ترې پښتلی چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقوقو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنگي جرمونو باندې تورن شوی دی. که چېرته هغه کسان چې د 2000 او 2000 نه مخکې یا د 2000 نه مخکې کوم کسان نیول شوی دی د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی، په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په هم په ائتلافي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پې کړي خلک یا سیاسي انتقام واخلي. یو هغه خلک دي چې هغوی حقوق العبدی داو باندې تور شوی او یا دولت اکلن چانس ورکی چې که په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی داوی لري نو هغه باندې واضح خبره ده که د اسلامي نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پریښودل شي. او که چېرته یو څوک جنګي جرمونو باندې تور شوی یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوکو ته اړ یقلا پام وشي چې لږ تر لږه که د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقوقو په نقص باندې توران دي خلاصيږي، چې لږ تر لږه د بشري حقوقو د نقص مسایل پکې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سوله چې راځي د عدالت تضمین لپاره راځي، که په هر سوله کې عدالت ته پام ونه شي، پاملرنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې هغه سوله دې پایدار سوله وسی. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي، نو په دې خاطر باندې د سوله پر راتلو کې د عدالت مسله چې ده تر ټولو حتمی خبره ده. باید د جنگ سکیل خواوي په دې باندې قانی اوسیږي، په خپله باندې د اواز پورته کړي که واقعا دوی یو پایدار صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا د لال صاحب چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وای. اوس د دې لپاره حد اقل چې دغه کورنیو د جګړې د قربانیانو د کورنیو هغه قناعت لږ تر لږه حاصل شي، حکومت څه وکړي؟
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو نه ټول پوښتنه شوې وي او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي که مونږ قربانۍ هم ورکړي دي، مونږ مالی او فزیکي ځاني خساره مند شوي هم یو، خو ډېرې د خولې نه چې مونږ اورېدل کېږي هغه وایي چې مونږ د یو ملي پروسې دپاره د صلح دپاره چې ولس یې ډېر تږی دی او ارمانجن دی، هغوی وایي چې مونږ دا د خپلو هم مالي او هم ځاني دغه نه اختارات نه تیریدونکي او تیریدلو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي دي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې دلیل وهل شوي چې په هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په همدې حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ بیا وایي چې د سکانو په وړاندې د تاوتریخوالی وروستۍ پیښې په تړاو باندې پلټنې روانې دي. دا موضوع ډیوا نادر تعقیب کړې ده. ډیوا جان را سره اوس په سټوډیو کې ده، مهرباني وکړئ ډیوا.
کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیر ورځ د سه شنبه په ورځ د مازدیګر څلور بجې په دوکان کې د نامعلومو کسانو لخوا وهل شول. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. د دوی دواړو په وینا نامعلومو کسانو په دې دلیل وهلي چې هند کې د هندوستان حکومت لخوا له مسلمانانو سره تاوتریخوالی روان دی. په ولسي جرګه کې د سکانو استازی نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سکانو د دې وضعیت په تړاو اندېښمن دی. د کب میاشتې په لومړیو کې هم د کابل ښار کارت پروان سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پردیکا په نوم یوه هنده ووژله او د کور شته شتمنۍ او سره زر یې هم له ځان سره یوړل. کلدیپ او اجمیت چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري او هیله مند دي چې حکومت پر دوی برید کوونکي ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري.
دوکان کې راغلو، زه سودا مې ورکو، اول دوه نفر و درې نفر زاد پورت وکړ څنګه نه پاسو ټول دکان هم ګډوډ کړ ټول ځان نه ټول د کوس پیسې مې کې چینه دی اوره یا خبر نه کو دومره خبره وکړ چې صرف دې خاط سوال تاسو هندستان کې دسه ګره مونږ تاسو دلته نه پرې
انځه شپه کسان یو ځای شو ما رورې مو ټکول ما پټه دکان کې ګډوډې وکړ بس درېنیم لکه ډېر لکه ساره شوی دا داسې اوازه وو چې تاسو په انټکټاس موږ مسلمانانو باندې ظلم تاسو
د کابل امنیه قمندانې ویان بیا د دې پیښې د سیړلو خبر ورکوي. فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکي په ګوته کړی دی. دا موضوع د پولیسو د سیړنې لاندې ده. کس تثبیت شوی او ډیر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په هندوستان کې د طبیعت د ورستي قانون تر تصویب وروسته هند کې د مسلمانانو او حکومت ترمنځ سخت اختلافات او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم غبرګونونه راوپاروي. دوه ورځې وړاندې په تیرو ولسمشرزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی غازی نواز تڼي هم په دې تړاو خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې هندوستان کې د هند حکومت لخوا په مسلمانانو زور زیاتی د افغانستان سره ښکاره دښمني ده. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه ډیو جانې درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی دا روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولې شي په تمدا ازادي راډیو ټکی کام ورزو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو وای قاچاقي لاري او له پاکستان سره پرانستې سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو ویره زیاته کړي. خلک وای چې روغتيي مسؤلین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې درتونکو مسافرو د څار لپاره جدي ګامونه واخلي. صادق رښتینه لکندهار په دې اړه راپور لري.
په هرات او سمنګان ولایتونو کې د کرونا وایرس تر وو مثبت پیښو وروسته کندهار ته قاچاقي لارو او له پاکستان سره پرانیستي سرحد په دغه ولایت کې د کرونا ناروغي د خپرېدو په برخه کې د خلکو ویره زیاته کړې. پر ډیورین کرښه د سپین بولدک لارې هر ورځ 15,000 کسان په غیر قانوني توګه تګ راتګ کوي. دغه راز له هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونه کسان دغه ولایت سفر کوي چې دې چارې د کرونا وایرس د خپرېدو ګواښ زیات کړي. د ایمال او لالی په نمونه د کندهار دوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي مسولین دي د کرونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې د راتلونکو مسافرو د سار لپاره جدي ګامونه واخلي.
دغه د کرونا وایرس چې پاکستان کې تشخیص شوی دی نو اوس د پاکستان لارې لکیږي. موږ ډیر خوشین یو د روغتیا وزارت څخه دا هیله لرو چې نو دا څه کنټرول کې او پر خپل روغتیایي ټیم باندې ډیر فشار واچي چې ټوله ته کنټرول کړي. خدای نه خواسته د کندهار خلک یا په عموما د ټول افغانستان خلک پښتانه شي
چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې ثبت شوی دی نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غواړو چې دوی هلته یو لیبراتوري ته جوړ کړي او دا خلک تشخیص کړي. خدای نه کړه کړه دا وایرس کندهار ته انتقال شي نو ډېرې بد پایلې به ولري ځکه چې موږ د پښول ویدل خلک او بیا د دې وایرس تشخیص کول په کندهار کې بیا په افغانستان کې ګران کار دی.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم کندهار ته قاچاقي لارې او لګاوندې هیواد پاکستان سره پر ډیورین کرښه د ناقانونه تګ راتګ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دغه چارې د کرونا وایرس ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ زیات کړي.
غیر قانوني کسان چې د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي تقریبا ورځنی شمیر 10,000 تر 15,000 کسانو پرې دي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او دا موضوع د بولدک ته کمیساری سره او همدارنګه د کابل مرکزی ادارې سره شریکه کړې ده. خپل د عامه روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده. په دې اړه غواړو چې دولتونو تر مابین یو تفاهم راشي څنګه وکولای شي داسې غیر قانوني کسان مخنیوي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس زیاته وی چې تر اوسه په کندهار کې د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده سبسوي خو دغه وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوي.
1500 تنه روغتیايي کارکونکو معمولا روزلې د کرونا وایرس د مشکلاتو په اړه د ستونزو په اړه د تشخیص په اړه دا کسان وظیفه لري چې پولیسوالیو کې اما په هواي کلینیک په کلینیک او خصوصا د واکسین کسان چالت دي په لریسم کې دین دوستانو سره مخ کیږي. هغه حتی په مساجدو په ځینو مسایلو کې دا هم پلان لرو چې وکولای شو داسې دا خپل پیغامونه نشر کړو. د ولایت مقام خپل د جناب والی صاحب ترابري لاندې یو کمیټه ایجاد کوي استراري چې هغه باجلو پیښته خصوصا د کورونا وایرس په اړه د ټولو اړوند پیښته لاسرسي ولري. موږ الحمدلله تر اوسه پر په کندهار ولایت کې هیڅ مثبت پیښه د کورونا نه لرو.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا و مثبت پیښه سبسوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې دي.
زمونږ غلا زدی رډیو نوري و موریدل چې د کندهار اوسیدونکو له پاکستان سره پرانست سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خبرېدو په اړه باندې ویر زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. ایران هم هغه هیواد دی چې له چین راورسته پکې دغه وایرس په چټکۍ باندې پرمختګ کوي. ایران هم له افغانستان سره سرحدي پوله لري. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشې کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي. د وزارت په حواله په دې ناروغي تر 80,000 ډیر کسان هم اخته شوي دي. خو د خبري اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې هم زیات دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشې کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او 10,000 بندیان خوشې کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سیشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 80,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوې وه. 2,110 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپرېږي چې د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 10 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 920 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت وایي چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات شي. د ایران ایرنا خبري اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا وایي د افغانستان د سولې په هره موافقه کې باید خزي ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنی خزي پکې ونډه ونه لري. خو د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی تیر یک شنبه ډاډ ورکړی و چې د افغان ښځو له سلامه شروع پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح یو بل راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیدا وه د خبرې پرون سه شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه
women must be included and women's
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید شزي داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اقتصادي ودی او د هرې موافقې د دوام لپاره شزي مهمه دي. که شزي څنډې ته سي د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او شزي حاشیې ته ولاړې سي ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل
It is difficult
دا به ګرانې وي که د یوه هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي له موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یوه هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د مازیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ناجیه صفی یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست هم دارنګ ډاډ ورکوي هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي کوم چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. د سالنګ لوی لار د واوري ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینې اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت بیا وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د ناروغانو شمیر 900 ته رسیدلی. د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقیف شوي د بشر دوستۍ له مخې خوشې کړي. او د روسیې پارلمان ولسی جرګې یا دوما د یوې لایحې درېیمه وروستۍ کتنه چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي تصویب کړه.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د دریو شلوریزه سیالیو له ترسره کولو وروسته نن هیواد ته رسنه شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبډله به نن مازدیګر 15 بجې هیواد ته راورسیږي چې په ویاړې په کرکټ بورډ کې هم مراسم نیول شوي دي. ملي لوبډلې په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د درې شلوریزه سیالیو لړۍ 2-1 په وړاندې وګټله او د دې سیالیو جامې په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه سیالۍ ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوې وه چې افغان لوبډله د بنگلاديش او عمان په وړاندې سیالۍ وکړي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال فدراسیون او د غشان د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لوري ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال جام او د غشان د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ د روان کال د مارچ د میاشتې په 26مه او 31مه نیټه ترسره شي. او د دې نور اخوا په افغانستان کې هم د دغه وایرس تخپرېدو لویری زیات شمیري سیالي لغوه او یا هم ځنډول شوی. هرات هغه ولایت دی چې د فوټبال د تنکۍ ځوانانو د فوټبال سیالي پکې تر نامعلومي مودې ځنډول شوی دی. درنو اوریدونکو، ورزشی خبرونه مهم واوریدل. په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې دی. لدی وروسته 2:19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او د غشان ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دا به هم را سره اوري. تر بیا د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو، سلام نمیو منی. دا بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه ته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهی لپاره شاهد راوغړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت الته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهوي. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت وورل سي. بلاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړ سي او دای خدای نخواسته بی گناه بی مورده په زندان کې ونه وړي. نو د شو د اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقعي کې لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونډه چې هغه ټوپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکه یمه، څوک دې پکار دی، فلانکه مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټر سکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه؟ نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ترازی شواهد ترکی شهادت ترکی دا باید دغه اسرار افشانه کی، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دایسي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دای تهدید سي، دلته د ستونزې پیښی سي او ستونزې ولاړ سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکی، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه، دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به پهغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان نشپريږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یست.
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښ سره تړلې ده. ودلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخیم لري د یو پاچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبې کولې، پیغلو اترونه به کوله.
هر پان خمار ده، هر گلاب مشرب شد.
لب خواز من از خبیا تروس کمیلو بی دود دی
بوده. پرم بازی و تشلا بازی بم کولا او چارماغ بازی هم و از چارماز بم چول او بل دی اکثر دی جنو پو منز که سکی داغ چندری ارتوی لی قسم تیگ بم جوڑه ولی و نره یغم و چول خطون کش کول.
ور کرار نرگس و یه جام ور کرد، هر گل بطی یه یا بسو، هر پان خمار ده.
پاپ سرلی که بیلا بیلی لوبی چار زخت لری.
هغه خستګي و چې دوی به په ټول کال کې په ژمي کې په کورونو کې و طبیعت څه د خوند اخیستلو دپاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتیري و خپل پام غلطه.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د پسرلنیو لوبو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو او د پسرلنیو لوبو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسیخ.
هر پان خمار ده، هر گلاب مشرب شو، تازه مست پسر ده.
پریده ای چی دا توری وریزی و جاری، پریده ای چی خزان تیر شی، بهار جوړ شی، پریده ای ده نرگس ترگی خماری شی، پریده ای پچمن که لالزار جوړ شی. پسرلی د خوښیو، خوشبویو، ښکلاوو، د مرغانو د شور، د ویالو د بهیدلو، د چمنونو د شنه کیدلو، د غرونو د سمسوریدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت دی چې هره خوا د طبیعت ښکلا او ځلا لیدل کیږي. لوړ چینارونه، د اوبو ډک خوړونه، په اسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر، هغه څه دي چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پیل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوسي په نامه کېږي، بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې دي چې هلته کاڼې او ډبرې دروي، څو کتاره او د کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې، البته په پسته مځکه کښې چې باران څه وي. بل غېږه ده، کله چې باران وسي د پسرلي کې مځکه پسته سي، په دا پسته مځکه کې بیا ځوانان ځي یو د بل غېږ بازي یا کشتګیري یا دغه کوي. بل هم دورا ده، دورا پټو یا څادر تاویی او یو بل پوی او گرده خط کاجی دا لوبه کی، او بل لوبه هم د زغاستی سیالی دی، او بل هم د بیل لوبه، د بیل لوبه یا د بیلچی لوبه چې هغه دهقانان بیلچی باندې یو ډول ساتیری کی. د دې لوبه تاریخ اصلا د بشر د پیدایښ سره تړلې ده. تاریخونه کې چې اریایي مخیم لري د یما پچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبه کوله، پیغلو اترونه به کوله. یو خداسي چې پدې کې روحي سکون وو، بل دغه د طبیعت کم شکولا چې وو، دغه طبیعت د ښکلا څخه خوند اخیستل و او خپل وخت په خوشی باندې تیرول و د دوستانو سره.
په پخوا وختونو کې هغه پسرلنۍ لوبې د خلکو په منځ کې دود وې چې د وسایلو جوړول به د دوی د خپل فکر او شهور زیږنده وه. د بیلګې په توګه بیډۍ یادولی شو. بیډۍ د مال په پښه کې هغه هډوکی دی چې د لوبو ښایسته وسیله ورنه جوړیږي. د بغلان اوسیدونکی عبدالکریم عظیمی له بیډۍ سره ځینې نورې هغه لوبې هم یادوي چې له پلار نیکه څخه په میراث ورته پاتې دي.
ګودې پارم بازی وه، تشله بازی به هم کوله، او چارماغ بازی هم و، از چارماز به هم اچول، او بل د اکثره د نجونو په منځ کې سکې دغه چندرې ورته ویلې، یو قسم تیږې به م جوړولې او نری هغه م اچولې، خطونه کش کول، بالاخره چندرې به وې، او توبرانډۍ ورته ویلې، یو قسم لوبه وسې د شکل د کرکټ ده. اوس په کرکټ کې او وکټې ویلې په توپ باندې، هلته به کس ویشته، دښتو ته به م تلو. خو اوس د تلیفونو د ټکنالوژي سره لوبه تغییر کړی ده. حتی ماشومان او کلن اته کلن هم تلیفون استفاده کوي، گیم وی په تلیفونو کې. خو تشله بازی، چهارمغز بازی او سره ګوډه پرم بازی اوس هم رواج شته. قطه بازی به کوله، یو قسم بل موږ بیډۍ ورته ویلې، مال په غوښه کې یو هډوکی ده. بازی مثلا دشتو بازی وتل چمن کې به کېناستل، پنځه شپږ قسمې ګیرې بیډۍ به کولې، یا مثلا شطرنج تختې به هم راوړلې. کله به دوی لوبې کولې، موږ ورسره ناست وو، مالات کول، مثلا چای راوړه، ډوډۍ راوړه، دا راوړه، اوبه راوړه، دا هم ورسره کول. بل آخر دوی شطرنج لوبې نه لذت اخیسته، دوی به شطرنج کول، کرامبول ډېر عام وو.
په کونړ کې بیا بل ډول پسرلنۍ لوبې کېدلې، هغه داسې چې څو تنه به سره یو ځای شول، په دوو ډلو به وویشل شول. د شپې په تیاره کې به یې د سپوږمۍ رڼا ته پټ شوي شیان پیدا کول. نورې خبرې د یادې سیمې له اوسیدونکي جمال الدین څخه اورو.
دا پټ پهونه هم ډېر کو او شغلات یې به طیب دي. دیوالونه به کرکې ایستلې، واته لس کسان به مرګړي شول، شغلات یې به ایستل، دا کرکې به په دیوالونو ایستلې، یو چپاړو نه لاندې، د یو ځایونو نه لاندې پټ پټ ځو نقطو کې به ځوانه دا خاتون ایستل. دغه پنځو کسانو بیا چې باغې به ټیم پوره شو، د نور پنځو ته به ویلې چې موږ کار خلاص شو، دی به پسې بیا ګرځېدل، هغه به بیا پیدا کول، نو هغه شغلات یې بیا ورانول بیا کنه. دا لوبه به ډېره کېدله، او بله پټ پهونه به کېده. پنځلسمې دا سپومۍ چې به ولاړه، نو د شپې به دا پټ پهونه ډېر کېده. یو کس به پټېده او دغه نور به پسې ګرځېدل. بله دا پټه دانه به ورته ویله چې یو کس به دغه شو دا کېناست، یو چې به په دې یو ځای کې به ولا پټاو کنه. څو به پسې ګرځېدل، هغه به ولا غ دانه راایستله. عین شکل ځوانه لکه د پټ پهونه یا د شغلاتی کنه، کانه یو څه بلا به مثال د خبرې. دا انسان به بیا داسې کېناست، په کې به وغځولي، بل کس به ته دانه وته دغه کوله، دا پټوله څادر کې به وته یو ځای کې وتړو، دا داسې واچو چې څوک پیپین شي، هغه به وته څادر کې شي دغه، چې به به رسوا شو، به به هغه کېناست، به به هغه کې پټوله.
بس کشی غلو بده چهار وقت په تیره بیا د پسرلی په موسم کې په شمالي ولایتو کې زیات کیږي. آسونه ورته په ډیره لوړه بیا اخیستل کیږي. د لوبې په ورځ له ډیرو لرو ځایونو څخه نندارچیان ورته راځي، او لوبه د ګڼو ګډون کوونکو په مخ کې پیلېږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې د خپله په دوو پسرلنیو لوبو کې ګډون کړی دی.
د موږ په ولایت کې دوه لوبې چې ډېرې مشهورې دي، د پسرلي کې وي، یوه دوره بازي ورته وایي چې د ځوانان لوبې کوي، او یوه بزکشي. بزکشي چې ده د سات ولایت او هغه د ولسوالۍ نه ډېرې لرې لرې ځایونه خلک ورته راځي. پسه یا وزه یا سرلی چې حلالي وي، هغه هم خط ورته چې وي، نو بیا هغه کې خو ډېر خلک وي، ډېر مشهور آسان، چغل ته ډیر قیمت ده. ته دغه بوسکشی لپاره خلک زیده فاریاب او د مزار آسان ویلی، په ډیر غټ قیمت باندې آسان خریداری کی. نو بیالته یو نوم ده د پلانی اوس، بس میدان وګټو، دا یو ډیر غټ نوم دی، په دې نومه باندې خلک ډیر غټ پیسې مصرفوي. نو دغه د حمل په حواله چې نوروز جشن ده، شروع ته 1500 د حمل د دوام لري. دوره بازی چې ده، ځوانان په ټولو کلی کې د منطقې چشنی وی، دوه درې کلی سره یو ځای کی، یوغه بازی په هر کلی کې ده. نری پټو داس دا تاوی وی ډیر کلک، یو ډیر غټ خط کش کی، داس خط جوړی وی غرت. بیا په دې کې ځوانان یو ګروپ د نن اویل اور وی، یو ګروپ د برونه په دوه پټوګان یو په چادر وی، یو بل سره. نو کله چې دای ور په کدای عمله په کټ په خای وی کې چیر و چې د خط نه برون خلک ولګدل، خو بس د سوا دی د بل ګروپ نه وځي.
زین نورې کلیوالې پسرلنی لوبه همشته، په دې اکله ملک جنت ګل څخورو چې د خپل کوم پسرلنی لوبه لبخواسخه بیا تر وسه خوخه ده.
یار خپل می دا خوسی کول ډیر خوخیږي. د شاور میدان چې هغه کې تیګی نه، چې هغه جای پوسټی کلک نه. څلور کسان می دویوي خوخیږي، دوه بلې خو کښلی لسی وي خوخیږي، لس بلې خو همدغه سره مل په مل کې، چې څونه کسانی دوه جای کېږي، نیمه یو خوخیږي، نیمه بلې خوخیږي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښ ووري د لر ډیر له سعودي ری څل وکتم کارونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
خځې هم په پسرلی کې ځان ته بیلې پسرلنۍ لوبې لري. په شنو ځمکو او هسکو چینارونو کې ټاله چوي، چندرۍ کوي، په ګاټو سره خپل وخت خوښ تیروي، او دې ته ورته نورې لوبې د ځان لپاره برابروي. د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې په پسرلی کې به ځوانو نجونو بیا په کور کې ټاله چوه، له کوره بهر لوبه به د سبو کول وو.
پسرلای به وینجونو کې به چې پیغلی په کور کې غوب یا په بلخانه کې یا د کلا په دروازه کې پړای به پیدا کې بابا به چې جمعه تلار دي به دې کې ټال واچو دینجونو کې بیا به په دغه کې ټال خولې دې پسلی په شپو کې بیا به دې باندې وته دې موږ په وطن کې یو ځنکی ورته وای یو درممی شورت وای به ټال لړل دینجونو کې لاړل دا درممی شبه راول تل سو یول سو بجو بیا به دې پیراکای په سالای دا مزه کول غرته به خطو غرته به خطو له سهار دوه ورځې مکتب تلړم نه بیا به سو غرته ته شیزی ورتوی یو رقم دی پسل دی پالاک گندانا نیسی پسی رسی دا شیزی ورتوی بیا با ما پا چاکو لغره کی دی پا چاکو مرا پری کولی چا با لگ راولی چا با یوا کلو چا دوا کلو چا دری کلو با مغار وقتی سلی ولکه ولکه اینجنو که بیوی اتلاس بسر یو جاسوی چارخانه بی جول اکلا پیوی سپا باندی بی خطون اکاس کل چندره بی کولی پا غوالا کسا پیگم دوی بیلی تا بایلو دا وغی دسکل دا وغی دسکل پا پو بی ولی دی غو با بیا غم استیوا
ماشمان هم پا پسرلی که دیر خواه بی دوی بیا بیل دنیا لري نو زکه لوبي هم له لویانو سره توپیر لري د کابل په خار کې مول یو ولس کلن ماشوم عبدالرحمن سره مرکه کړي ورته وکشي اوس پسرلی د کنه ټول جای نشنه دي درته وایي چې په پسرلی کې کوم لوبه ډیره خوښيږي
پسرلی کې کرکټ
کرکټ کوي
هو
ملګری لري
هو
کوم ځکه کرکټ کوي
پاس نظر کې
شنه زور کی ښا د کرکټ لپاره خو توپی هغه نور لرګي دا شین لري
نه مونږه تیګو درو او کرکټ شین نور په بیټ ټکو
غیر له کرکټ نه نور څه کوي بیرون
یو بل پټی کې یا بغل له ټول په پټی کې بیا سي یو پیدا کول بیا به سي نور پیدا کړو بیا ول څوک پیدا کړی بیا به ما ستر کې پټی
د څه خو باندې چې درس وختم ټول لوبو تور کې بیرون
نه درس وخت بیل یو هغه وخت بیل
درس مو سره وای
او ډیر مخه کې پسل
ولې دی خوږي
زکه ټول جام شنه یو او په پي کې پټیا شنه یو ونه شنه او بل میوینې
او بل
کارغان چغی وهی
دی کارغانو چغی دی خوښیږي
او
نور دی کوم مرغانو دی خوښیږي
د کارغه او دی بس
درنو دوستانو په دې اله چې ټول ژوند مو د پسرلی په څیر ښکلی او زرغون وي ژوند په شی بوکي خبرونه پای ته رسو تر بیا پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
Some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shady love the way I whip it in a two-seater.
Speed
ورکشا سکروٹی مڑے شوی اسیرو تناست یما بائے سکروٹی مڑے شوی اسیرو تائے وراش جانا پخو مڑیم پراست لدر کب مائے بائے پخو مڑیم پراست سنت بداسی اللہ تعالی زکرم یار کچھ سب جانتا تو رائے بلا کمائے بائے دیار کچھ سب جانتا تو رائے کچا ویل وچی جانان